دا مشال اډو دا محل په پخور کې د گرمی دولس په کابل کې لسنی بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او اسرار لمومن هر کله کاو پروان خبري غړي کې مو د قبالي ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه ل رپورټونو سره سره شننه او تبصرې هم راوړي دي. خو لمړي د دې سات تازه خبرونه ل اسرار لمومن دا وو.
امید خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړ چې د احتجاج کوونکو بلوچستانو خلاف د زور لکارولو ډډه وکړي. د ملي جمهوریت غورځنګ بشر مسند وړ وای په بیان کې به یې هیڅ بدلون نه راځي. او په ایران کې 214 لک تر لږه 95 کسان وجلي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړ چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچستانو خلاف له زور کارولو ډډه وکړي. په سپریم کورټ کې د جنوري په 3مه د جبریل ادرکه پر ضد یو درخواست اوریدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فیضی صاحب د بلوچو احتجاج ته په اشاره ویل چې پر امن احتجاج د هر چا حق دی. هم پرونو اسلام آباد کورټ او پولیسو ته امر کړی چې په زور د پرلتوالو له پاڅولو ډډه وکړي. بلخوا په اسلام آباد کې د جبریل ادرکه پر ضد د بلوچستانو روان پرلت مشر مهرنګ بلوچ د جنوري په 3مه د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې خپل پرلت ټول ملک ته غځوي. د برازیل حال کې دا چې د جنوري په 2مه د اسلام آباد پولیسو هغه وروسته پرلتوالو ته خبرداری ورکړ چې یو ورځ مخکې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ پرلتوال د وسلوالو بلوچانو ملاتړ یاد کړل. د بلوچانو لاریون چې د نومبر په 23مه له تربته پیل شو د دسمبر په 6مه اسلام آباد ته ورسید. دوی غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلاوی د بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د پلټون لپاره د حقیقت موندنې کمیشن واستوي. ماورا عدالت وجنې دی ودرېږي. د پولیسو پر ترګري زد څنګ دي د ناقانونه کړنو بندیز ولګول شي او حکومت یې ومني چې ځینې جبریل ادرک کسان په جالي پولیس مقابلو کې وجل شوي. بلخوا په وزوای ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلول ډلو سره یوځای شوي دي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن دول وایي د ترګری پر ضد د دوی په بیانیه کې به بدلون نه راځي. محسن دول د جنوري په 3مه له مشال یوسف په ځانګړي مرکه کې ویل چې له دې قبل په بریج شوی چې دوی په سیمه کې د مصنوعي جنګونو خلاف دي. البته نوموړی وایي په خلکو کې له جنگ د کرکې پیدا کولو لپاره به یې مبارزه روانه وي.
سیاسی ورکر با قوم ته خبره بار بار پنه حقو چې د دې منسوبې ایسه جوړ نشي، د دې نوې جنگ ایسه جوړ نشي، د دې خشاک جوړ نشي. په پک نه کړو کې
پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر زیاته کړه چې پرون د شمالي وزیرستان په تپې سیمه کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د دوی د ګاډو پر قافله ډزو کې د دوی یو ملګری جوبل شوی. تر دې مخکې پولیسو مشال ډو ته ویلي چې د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا په یاد برید کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. تر دې دمه د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو تر دې وړاندې په ډېر رسمل خان کې د جمعیت الاسلام وفی د مشر مولانا فضل الرحمان پر قافله په جوړ کې هم په یو انتخاباتي نومان ډزې شوې دي. د برسال کې دا چې پاکستان کې د فبروري په 8مه د کېدونکو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو کمپاینونه روان دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان طالبان د حکومت چارواکو سره د امنیت په ګډون یو شمېر مسلو باندې خبرې کړي. وزارت د جنوري پر 3مه په خپل خبر پاڼه کې هم دومره لیکلي چې پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی او د افغان طالبانو د پلاوي ترمنځ په ملاقات کې پر امن، سیکیورټي او نورو دوړخیزو مسلو خبرې وشوې. اسلام آباد ته د ورغلي پلاوي مشري د افغانستان د طالبانو د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مرستیال او د کندهار سرپرست علی مولا محمد شیرین اخون کوي. بلخوا د طالبان د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد د جنوري پر 3مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی وو چې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د همغږۍ ګډې کمیټې شپږمه غونډه وشوه. د مجاهد په خبره یا د کمیټه په نوبتي ډول په کابل او اسلام آباد کې غونډې کوي. د په خبره په دغه ناستو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د احتمالي شخړو د هواري او دواړو خواو ته د پرتو ولسونو لپاره د اسانتیا او د رامنځته کېدو په تړاو باسونه کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څنګ پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او ګڼې افغان کورنۍ تودو سرپناو ته اړتیا لري. دغه ادارې لیکلي چې په دې ژمي کې د بدلون راوستلو لپاره د خپلې ونډې ادا کولو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیون او 3 لک کسان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسئول ضیاءالدین صافی د مشال ډول آزادۍ څنګه سره تیر ورځ په خبرو کې ویلي افغانستان له ګڼو بحرانونو سره مخ دی. او په ایران کې پرون په شو دوه چاودنو کې لږ تر لږه 95 کسان وژل شوي او څه باندې 200 نور ژوبل شوي. دا چاودنې د ایران د انقلابي ګارډ کوت سواک د یو پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین پر مهال شوي دي. نوموړی د 2000 کال په جنوري میاشت کې په بغداد کې د امریکا لخوا په ترسره شوي هوایي حمله کې وژل شوی وو. د ایران صحت وزیر د هوا سرکاري ټلویزیون ته ویلي چې د مړو شمېر تر بیا کتنې وروسته له هغو کم کړل شو چې چارواکي کې پر دې پوه شو چې د قربانیانو په لیست کې ځینې نمونه په تکراری ډول لیکل شوی وو. البته د مړو شمېر زیاتېدای شي ځکه چې له جوبلو د یو شمېر کسانو حالت ښه نه دی. تر دې دمه د یادو بریدونو ذمواري چا نه ده منلې. یو اخري خبر د کرکټ، استرالیا د پاکستان خلاف د دریم ټیسټ میچ د دوهمې ورځې تر ختمېدو پورې په خپل لومړي اننګز کې د دوه وکټو په تاوان نن 14 رنزونه جوړ کړل. د پاکستان او استرالیا ترمنځ د درې میچونو د سیریز اخیری میچ د جنوري په دریمه پیل شو. پاکستان په خپل لومړي اننګز کې د ټولو لوبغاړو په سوځولو 342 رنزونه جوړ کړل. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مل مشال اړي واوریدل چې اسرار علم مومندر ته وړاندې کړل. کچره سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپټونو ترڅنګ د دې رپټونو تفصیل به هم واوري. د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړی چې د بلوڅ په لاسوالو پر ضد له طاقته ډډه وکړي. په تیرا میدان کې له روسي فوجي عملیاتو بې کوروشي بي وای له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
پسولونه هم خراب شول، مولونه هم مردور شول، ختم شول، موسمون هم بیمار شول. نه لري دیړې درښته، نه لري چینې درښته، نه لري غوړې درښته. حکومت یې مصر اس کې سنته امرسته نه وکړله او نه کوي.
په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوري ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو څېړنیز اداره پیل ډاټ وای په دې هواد کې د ټاکنو د شفافیت یقیني کولو لپاره هلې ځلې په نظر نه راځي. په دې اړه یو کارپو وای
په حکومت او الیکشن کمیشن چې پیل ډیټ کمینیو کې کړی دی په دې کې هیڅ شک نشته. خدا کار په پاکستان کې په ډومبي ځل نه کیږي. بهرحال دا کنټرولډ ډیموکراسي ده.
په سواد کې د یو سیمینار پر مهال غوښتنه شوې چې د راتلونکو انتخاباتو امیدواران دي خپل کارکونان د انتخاباتو پر ذات اخلاق پوه کړي.
کوډ اف کنډکټ دی، زاویه اخلاق دی، هغه زاویه اخلاق دی چې خپل ورکران باندې خپل پارٹی په ممبرانو باندې لاګو کی او د حقوق غوونو ته ورسېږي. کو هغه الیکشن ایجنټ دی، کو هغه پولینګ دی ایجنټ دی.
نور موضوعات هم تاسو لپاره په روانه غړې کې لرو. مشال رډي سره مشال اړوي تاسو غواګي. د پاکستان سپریم کورټ وفاقي حکومت په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچستانو خلاف له زوره استعمالولو او سختو ګامونو پورته کولو منع کړی دی. د اسلام آباد های کورټ هم پولیسو ته امر کړی دی چې د پرلتوالو په زوره له پاسولو ډډه وکړي. بلخوا د پرلت مشرانو د خپل تحریک دریم پړاو اعلان کړی دی او ویلي دي چې په دې مرحله کې به په بلوچستان کې د جبري لادرکه او ماورای عدالت وژنو پر ضد په ټول ملک کې د احتجاجونو او پرلتونو لړۍ پیلوي. نور تفصیل راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ حکومت په اسلام آباد کې د تیرو 14 ورځو راسه د بلوچ په وستون کمیټې لخوا کېدونکو احتجاج ګډونوالو خلاف سخت ګامونو پورته کولو نه منع کړی دی. احتجاج کوونکو د پرس کلب مخې ته پرلت وهلې دی او په بلوچستان کې د جبري لدرکیو او ماورای عدالت وژنو پلټنه د ملګرو ملتونو د سرنې لاندې کولو غوښتنه کوي. سپریم کورټ د دوی خلاف د زور نه استعمالولو حکم د جبري لدرکیو خلاف د وکیل احتجاج حسن لخوا ورکړل شوې درخواست اوریدلو په مهال وکړو. اگر چې د سپریم کورټ چیف جسټیس قاضي فیض عیسی د بلوس احتجاج کوونکو نوم وانه خست، خو وی ویل چې پر امن احتجاج کول د هر چا حق دی. تر دې وړاندې پر د پرلت مشرانو یو خبری کانفرنس ته وینا وکړه او د خپل تحریک دریمه مرحله اعلان کړه. د احتجاج کوونکو یو مشر ډاکټر مهرنگ بلوچ خبری کانفرنس ته ویل مونږ ریاست ته اور ورځ وخت ورکړو چې نن ختم شو. په دې اور ورځو کې د ریاست غیر سنجیده او پر تشدد رویه په اړه مونږ په تفصیل سره خبرې وکړې. اوس مونږ د خپل آینده لای عمل اعلان کوو. دا به زموږ تحریک دریمه مرحله وي. په دې مرحله کې به د اسلام آباد پرس کلب مخې ته زموږ پرلت دوام لري. د بلوچستان په شمول په ټول ملک کې به کاربندیز، احتجاجونه او پرلتونه پیل کیږي. د نړیوالو د خبرولو لپاره به آنلاین کنفرانسونه جوړیږي. که د ریاست رویه دغه شان پاتې شو نو مونږ خپل پرلت د پرس کلب نه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته انتقال کړو. مهرنگ بلوچ په پولیسو هم تورونه پورې کړل. او وی ویل چې د اسلام آباد پولیسو دوه ځله د دوی په پرلت حمله وکړه او د دوی ساؤنډ سیستم یې غلا کړو. دې تور ولګولو چې پولیس هره ورځ دوی ځوروي او د پرلت په ګډونوالو کې د ویره خورولو کوشش کوي. د ډاکټر مهرنګ بلوچ د تورنو په اړه د اسلام آباد پولیس ویان ته کجوات په یوه کلي جواب کې مشال رډیو ته وویل، په دې تورنو کې هېڅ صداقت نشته، موږ دا تورنه ردوو. په احتجاج کوونکو د تشدد په هکله موږ وړاندې هم څو ځله وضاحت کړی دی. دوی د قانون نه سرغړونه کوي او په پولیسو د دروغو الزامونه لګوي. موږ د دوی خلاف د قانوني کاروایي حق لرو. پر امن احتجاج د هر چا حق ته، خو های سیکورټي زون ته د ننوتو اجازه هیڅ چاته هم نشته. اسلام آباد پولیس د احتجاج کوونکو سره مرسته کوي او د دوی امنیت ساتي. په اسلام آباد کې آوازه وه چې پولیس په زور د پرلت ختمولو پریکړه کړې ده، خو د اسلام آباد های کورټ پولیس منع کړل او د پولیس یو ای سی پی او ډپټي کمشنر ته په 15 جنوري په عدالت کې د حاضرېدو حکم وکړو. اسلام آباد های کورټ ته د پولیسو ممکنه ګام خلاف درخواست د پرلت وی مشر سمیدین بلوچ ورکړی و. درې ورځې وړاندې په لاهور کې د خبریالانو سره د خبرو په مهال نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ هم په ډېره سخته لهجه د پرلت په ګډونوالو نیوکې کړې وې. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک کلی د نگران حکومت د رویې په اړه وایي چې دا د خلکو په ووټونو نه دی جوړ شوی، ځکه د اولسي عکس العمل پروا هم نه کوي. د په دې اړه مشال لډیو ته وویل،
زما په خیال حالات د وخت سره سره په دې وجه باندې لږ ګمبیر کیږي چې دا چې کوم احتجاج کوي دوی ته د اولس سپورټ ترلاسه کیږي د وخت تیرېدو سره سره، او بل اړخ ته چې یو داسې حکومت دی دا وخت په دې ملک کې چې هغه اولس ته جواب دی نه دی، هغه د اولس دباو او د اولس احتجاج هغوی څه فرق هغوی نه محسوسوي، نو په دې وجه باندې پوزیشن ډېر اکسټریم دی. دا به هله دا مسله حل کېدی شي چې اولسي نماینده حکومت موجود وي، نو بیا هغوی لکه داسې قسم غیر جمهوری کارونه نشي کولی. نو دغه
په کوټه کې تجزیهنگار همایون کسی وایي چې بلوچ یګهتی کمیټي غواړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوندې تحریک وچلوي، خو عددي قوت نه لري. د په دې حکله د مشال لډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
د دې حادثې چې کومه ده بلوچانو دا کوشش وکړي چې هغه رنګ یو تحریک دغه کې لکه پی ټی ایم چې پښتنو وزېږولي، خو د دې د پښتنو فرق دا و چې پښتنو تحریک مثال د نړۍ په سل یو نیم سل ملکو کې چې خپل غبرګون ښکار کول، نو دا قوت پښتنو ښکار کوي خپل هغه د دې قوت د بلوچ سر دا سترنت نسته، دا قوت نسته. نو دا د هغه رنګ دی دا اوس دی ناشتي او په اسلام آباد کې دا یخ دی، دا زمي دی، دا مشمان ورسره دي، دیم زنانې دوی ډېر په تکلیف کې دي، داسې پرېشر ماته نه ښکاري. دغه د عدالتونو لاله جو ډیر مرسته ورسره کړې ده، سپورټ یې ورکړې دي.
د بلوچستانو احتجاج تر خیو ورستو پیل شو چې د نومبر په 3 نیټه د بلوچستان پولیسو په تربت سیمه کې په یوه خطه کې د سلور مشکوک وسلوارو د وژلو خبر ورکړو. بلوس فعالان وایي چې په وژل شوو کسانو کې د بلاچ مولا بخش په نوم هغه سړی هم و چې د پولیسو په بند کې و. د بلوچستان نگران حکومت وایي چې د پیښې د پلټنو لپاره یې له ځینو پولیسانو پوښتنې پیل کړي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي. د بلوچستان لړیون په 15 دسمبر له تربته پیل شو او په 3 دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو، خو اسلام آباد ته پر رسېدو دوی د پولیس لخوا ووهل شول او د لړیون تر 200 زیات ګډونوال ونیول شول چې څومره درستو خوشي کړل شول. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ته تاسو غواګي د ملي جمهوریت غورزنګ مشر موسن داوړ وای د دې لقبل پرې بریج شوی چې دوی په دغه سیمه کې د ترهګرۍ ته پروژې خلاف دي. قسم د پاکستان فوج او حکومت وای چې د ترهګرۍ لمنځه وړلو لپاره د وسلوالو پر ضد بي توپیر عملیات کوي، خو موسن تور لګوي چې فوج د وسلوالو پر موجودګۍ غلی دي. د موسن داوړ د ګاډو په قافله د جنوري په 3 د میرامشاه په ټپې سیمه کې هغه مهال وسلوال بریز وشو چې نوموړی انتخاباتي کمپاین ترسره کړو. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر وای چې بریټ کې یو ملګری ژوبل شوی دی، خو تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې نامعلوم وسلوال لخوا په دې بریټ کې چاته مرګ ژوبل نه دا وړدل. له موسن داوړ سره د مشال لوی خبریال عمر وزیر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه چې دا قسمه بریدونه یې پر انتخاباتي کمپاین څه اغیز کولی شي.
دا خو ګوره داسې ده زمونږ به تور سیاسي ورکر مونږ وایو زمونږ خو بیان ډېره واضح ده مونږ مخکې هم د پراجیکټ طالبان د ترهګرې چې دا کوم منصوبې دي د هغې ښه پک لږه غندنه هم کړې ده نن هم تاسو ولیدل دوه ګنټې ډزې کېدلې او بیا په واپسې کې پولیس هم ښه په غټ تعداد کې ورسره او دا د غرونو نه ګر چاپېره زمینو نه ډزې کېدلې او سنایپر هم وې راکټ لاچر هم وې دا ډزې کېدلې او دا چې کوم دی فوج چې کوم دی دغه اودو حالانکې څونه غرونه دي دغې
چې په غرونو هم فوج دی په پوسهره پوسته باندې هم فوج دی پولیس دی ایف سي دی د موجودګي کې پوسته باندې برید کېږي او بیا دوباره هم برید کېږي نو دا کم سوالونه
ګوره دا خو امنیت باندې ګوره دا خو د امنیت خبره خو د دې نه واضح شوه چې یو ځل برید په ما وشو هغه نه پسته ریاستي مشندري هم خبره شوه او ټول مشران ټول کومې لشکرم راغې خو دا دومره زوره ورو دومره پسپینه ورځ لکه د دې د موجودګۍ د لول تاسو د دې نه اندازه کوئ شئ چې دا غې نه پس دوه ګنټې پس هم چې دا دونه غټ لشکر او دونه پولیس راغې دې غې نه پس بیا دویم ځل گزار وکړو نو د دې مطلب تاسو خپل والی چې په څومره تعداد کې په کم لول په کم انداز دي دلته موجود دي ګوره په غر باندې یا فوج دی او یا طالب دی یا هو ګوره دا چې څومره وسایل دي پولیس تا والا کی پولیس ډیر په میران زمون سره د ملګرو ډیر په میران جنگو کو سره د زمون د خپل ملګرو د پټه ملګرو د زمون د قوم د ملګرو ډیر په میران نن جنگي تر دغه د جنگ د وجنه هغه نور خلکو تختدل اچھا چې برید کړو خو خبره باندې دا غدا چې دا وسایل کړه پولیس سره وي دونه مسله به نه ورانه شوه
مختن اصل لري چې کده چې په سټین اورز برید کیږي او بیا غا تختي خلاصيږي د زون کې د پاره بیا
ګوره مونږ خو په تور یو سیاسي ورکر د لوبه اوس دومره بربنده ده پدې کې هوس سه بھام پاتې نه وي خو موږ به تر یو سیاسي ورکر به کوم ته خبره بار بار پنه حقو دنیا ته به پنه حقو چې دا لو روانه ده کوم په یو په باندې چې د دې منسوبې ایسه جوړ نشي د دې نوې جنگ ایسه جوړ نشي د دې خشاک جوړ نشي په پک نه سره کوو کیو که څوک ته د خپل مقصد د پر استعمالي ګوره دا کوم خلکو ژوند برت کړو د دې هو کمانډر به په خبره باندې پوي ابره چې کوم مشران یې هغه په خبره باندې پوي زمونږ مقصد دا دی چې مونږ خپل کوم په خبره باندې پوي کو او دا سو سیاسي پوي دا سیاسي شعور وکړو ورکو چې د دې جنگ نه کرکو کې د دې منسوبې او د نوې جنگ اساسي جوړ نشي
څنګه لرم چې تاسو ګوند تاسو د غرنګ تاسو د ګوند ټول مرګري دا ورکران حوصلې څومره اوچې دي د سیاست لپاره یا د سیاسي بدلون لپاره خپل حالې ځلې
دوم ګوره دا څه ده حوصلې خو نن په میدان پته ولګېدا چې په غلمبني زلخو چې موږ ته زمونږ ملګرو خلک په شاو ته مول لا بالکل سرونه په تلې کې یخي په میدان ولاړو او څنګه مطلب او دا زمونږ سیاست خو ګوره دی خو دا خو اټیک وشو که اټیک نه مشه وي د دې خدشه خو موږ ملګرو ته پیلو نه وا موږ ته پیلو نه وا ځکه چې د دې بیانیه سره سیاست کول دا خو څه معمولی خبره نه ده نو دې سره دا ټولې خطرې خو تللې وي خو زمونږ ملګري به هم د خپل سوچ نه خپل بیانیه نه دي په شا شوي او دا نن چې څه وشو د دې نه پس هم تاسو وګورئ چې زمونږ سوچ زمونږ فکر زمونږ بیانیه هغه په کوم لول ده هغه کې به یو انچ هم کمې نه راځي
د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داور سره مو د مشال اړوند خبريال عمر وزیر مرکه واوریده چې نوموړي پرون د بریدلوستو اخړې و
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي
مشال لوزه تاسو غوږی د خبر ضلع په لري پرته سیمه تیرا میدان کې د پاکستان فوج یو واری بیا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي د عملیاتو له وجې فصلګونو کورنۍ د خبر ضلع لاندې خوندې سیمو ته کډه شوې دي دغه کورنۍ وای په دې یخنۍ کې بغیر حکومتي مرستو او سهولتونو له وجې خپل خپلوانو کا ډیر شوي او له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي بل خو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي اداره وای دوی ته تر اوسه د دغه کډوالو په اړه د انتظامی لخوا څه قسمه رسمي لیک نه دی استول شوی نو ځکه یې ورته د کډوالو حیثیت نه دی ورکړی تفصیل فرهاد چینواری راکوي
د تیرا میدان مختلف برخو نه د پوځي عملیاتو لامل به کور شوی کټوال وای چې خواوشا دو میاشتې پوره شوې چې خپل کلی خالی کړي او لاندې خوندي سیمو ته تللی او هلته خپل خپلوانو کرا دیر شوی او ځنې کورنۍ بیا په خیمو کې په ژوند تیرولو مجبور دي دوی وای تر اوسه د کډوالو رسمي حیثیت ورنکړل شو او حکومت لپاره غورځولي یو اندازې مطابق د تیرا کمرخیلو سپا زخخیلو او اکاخیلو نه په تیرو دوه میاشتو کې څه باندې درې سوه کورنۍ د باړې او تیرا لاندې خوندي سیمو ته ورکډه شوي. د تیرا جړوبي خیوجان پردی مشال ریډیو ته وایي چې د پوځ په امر باندې هر څه پرېښودل او اوس ډېر مشکل سره مخ دي.
امیر ادریان زل کاڑے شوی چې دا سیم پر اوبوسی اپریشن نه په پیګونا چې څه یې صبر خو پورا کیږي نه. امیر په تیر کاڑے کې هم غټه و اصول او حکومت یې موږ څه پختنامه نکړلا اوس بیا غټه و نه یې موږ کړلو. پسولین هم خراب شول، مولون هم مردور شول، ختم شول، موسمون هم بیمار شول. نه لري دیړې دارښت نه لري چونه دارښت نه لري اوړې دارښت. حکومت یې مصر اس کې سنت امرستا نه وکړلا و نه کوي او په کر کې یند خبره نشته ځکه چې سره د په میکرو شو نه راځي دا متاثرین مورو کو گلیم دی او چک په خیمه کېری او چک انداسه په خوش یو کوټو کېری نو په ډیره سخت امیاشتن ته پیل امیاشتو
د تیرا باغرام نه کډوال شوی لونګ پر دی وای چې دوی په بیا بیا کډوالې ډیر وزپل او خپل شتمنونه پکې به برخ شول.
ولې داسې مجبوریا سره مخ یو چې نر سره پیسې شته دی و نم څوک پښتنه کوي یوې تبکین د مې پښتنه ونه کړه تو سفر ونې اواز ور وې ده بس دا مهرباني وکړي چې مې اواز دا ور وي ورې مې راغم وکړي ځکه چې غریبان یو وجه زیرو ټول خلک خراب شول د لوږې نه د تندې نه مول نه تباه شول تاوان صرف د خلکو وشه و یوه روپیه وس دېږي نه ویرې دله ګرځي پنځه سوه زره روپیه سول یوه بله کوي دیاړیم نشته دی یا دیاړې نه وباتل.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظام او د خلکو د ژغورنې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي که ځایی انتظامیه دوی ته د دغه خلکو په حق له رسمي لیک ورولېږي نو دوی به د کډوالو حیثیت ورکړي او هر ډول مرسته به یې وکړي. خو بیا د خیبر ضلع یوه انتظامی چارواکي کی شهاب الدین خان مشال ریډیو ته ویلی چې دغه کډوال لند محل موده لپاره د خپل کورونو نه وستل شوی او چې هلته عملیات مکمل شي نو ډیر ضرب خپل کورونو ته بیرته ولېګل شي. په 2014 کې پوز دا کړی و چې تیرا او باړې تر خپل واک لاندې کړي او دغه سیمې وسلوالو نه پاکی کړي. خو ځای ولسوای چې هلته په دې تیر کال 2023 کی یو وار بیا د بدمنۍ پیخي او هدفي وژنې زیاتې شوي او په کار دا په دې سیمو کې په مستقله توګه باندې امنیت قائم کړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای شي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو تاسو وګورئ د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر علی وای دوی با په سپریم کورٹ کې د ګوند د انتخابي نخې بیټ د بهلغولو لپاره اپیل داخلوي. دا لغوی شو چې پېښور های کورٹ د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې د معاملې په اړه محفوظ کړ فیصله په تحریر بڼه پرون جاری کړه. د فیصلې تر مخه د ټاکنو کمیشن د 28 دسمبر هغه فیصله بحال شو چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات له قانون سره سم نمو او انتخاباتي نخه بیټ د نو ورکولو فیصله شوی و. تفصیل غلام غسرا کوي.
مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی دغه فیصلې د نقل تر مخه پېښور های کورټ د تحریک انصاف د بیټ د انتخابي نخې د بحالولو د فیصلې په ضد فیصله کړې ده او په دې اړه یې د ټاکنو د کمیشن د 28 دسمبر فیصله بحاله کړې ده چې معنی یې ده چې د تحریک انصاف د انتخابي نخې بیټ د بحالولو امر بیا منسوخ شو. خو د پېښور های کورټ د 3 جنوري د دې فیصلې جاری کولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف په وروستیو داخلي انتخاباتو کې نومول شوی د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوهر علی خان په راولپنډۍ کې د جنوري په 3 نیټه د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د جنوري په 3 نیټه یعنی نن د انتخابي نخې د دې معاملې په سر په سپریم کورټ کې اپیل داخلوي او پاکستان تحریک انصاف به په هر صورت په روانو انتخاباتو کې برخه اخلي. سپریم کورٹ خو ویلی دی چې د یو ګوند نه د هغه نښه اخیستل د هغه ګوند د تحلیل کولو برابر ده. نو د ستر عدالت نه مونږ خواست کوو چې هم نن مونږ تاسو ته راځو او زر تر زره مونږ هم واورئ. یاد دی وی چې پېښور های کورټ د پاکستان د اړیکو انصاف په اپیل د دسمبر په 16مه نیټه د پی ټی آی د انتخابي نخې او د یاد ګوند د تصدیق نامې د بحالولو فیصله کړې وه او د دې مقدمې د بشپړې فیصلې لپاره یې په دوو قاضیانو مشتمل د یو ډیویژنل بنچ د جوړولو امر ورکړی وو او د مقدمې د را روانې اورېدنې لپاره د جنوري 9مه نیټه ټاکلې شوې وه. دا چې سرنګ د پېښور های کورټ یو قاضي د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې د بحالولو فیصله وکړه او بل قاضي بیا د نخې د بحالولو د فیصلې په ضد فیصله ورکړه. په دغه اړه مې د پېښور های کورټ د یو وکیل او قانون پوه بابر خان یوسفزی نه پوښتنه وکړه. نو هغه په ځواب کې وویل چې دا دواړه فیصلې په وختي توګه د دواړو پریخینو په حق کې شوې دي، خو د دې معاملې بشپړه فیصله به د پېښور های کورټ ډیویژنل بنچ د جنوري په 9مه نیټه کوي.
بیسیکلی کله چې د الیکشن کمیشن هغه فیصله های کورټ کې چیلنج کړی شو، هغه کې که تاسو وګورئ نو هغه یو ایڈوکیټ جنرل، اډیشنل ایڈوکیټ جنرل او یو ډیپٹی اٹارنی جنرل داغي حاضری لګولې وه او هغه کې فریق چې نو هغه الیکشن کمیشن وو. خو الیکشن کمیشن موقف پاغه کیس کې اړو اورېدل شوی نو، چونکه د الیکشن کمیشن فیصله وو د غون پاکستان د پاره وو، نو دا چیلنج بل وا یا د اسلام آباد های کورټ مخه تا او یا دا ډایرکټ سپریم کورټ ته وړلو کیسو. نو د دې دلته په خبر تر اغلی نه دي کې جورسډیکشنل ایشو برازي، نو په دغه ګراوند باندې الیکشن کمیشن خپل درخواست وروړو او هغه درخواست سیده. نو نن چونکه چټیانی دي ویکیشنل بنچز ناستی، ویکیشنل بنچز کې اجاز خان دغه فیصله کړل. نن
شینن کې وای د پاکستان تاریخ انصاف د انتخابي نخې یعنی د بیټ معاملې ډیره مهمه ده او که عدالتونه پر را روان ورځو کې هم د ټاکنو د کمیشن د 28 دسمبر فیصله برقراره وساتي، نو نه یوازې پاکستان تاریخ انصاف به د خپلې انتخابي نخې نه محروم شي، بلکې پاکستان تاریخ انصاف چې د خپل ګوند په داخلي انتخاباتو کې د ګوند د مشر بیرستر گوهر علی او نورو عہدیدارانو انتخاب کړی وو، نو د هغه ټولو عہدیدارانو قانوني حیثیت به د الیکشن کمیشن د 28 دسمبر د فیصلې پرانا کې ختم شي. په پیښور کې خبریال او شینون کې سید کاشف الدین په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
دغه ډیره اهمه ده چې کله انټرا پارټي الیکشن هغه قابل قبول نه وي او د الیکشن کمیشن فیصله دا وي چې دا د قواعد او ضوابطو د الیکشن د هدایاتو یا د الیکشن اکټ 2017 د لاندې نه دي شوي، نو د الیکشن کمیشن د فیصلې تر مخه به چې کوم موجوده چیرمین دی نو هغه هم بنا اهل وي د دې حوالې دپاره، او زور چیئرمین صاحب هغه خو آلریډی سزا یافته ګرځولې شوی دی. په نهم تاریخ باندې چې کم کیس اورېدلی شي دا ډېر اهم اهمیت لري، او که چیرې دا فیصله چې کم الیکشن کمیشن کړې ده دا برقرار وساتلی شي، نو ظاهره خبره ده چې بیا پی ټی آی بنا نخا واغستی شي، نه به ټیکټ جاری کولی شي دغه موجوده چیئرمین صاحب.
خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي که سپریم کورټ یا پېښور های کورټ پر روان ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف انتخاباتي نخه بحاله نکړه، نو پاکستان تحریک انصاف به د روان عامو انتخاباتو وروسته د ښځو او اقلیتونو د مخصوص نشستونو ترلاسه کولو کې هم د ستونزو سره مخ شي. یاد دی وی چې په 28 دسمبر د ټاکنو کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د ګوند دننه انټرا پارټي انتخاباتو په اړه په خپل فیصله کې ویلي وو چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د یاد ګوند د خپل عین او د انتخاباتي قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د بیټ نخه نه ورکوي او د ټاکنو د کمیشن د ویبپاڼې نه یې د دې امر وروستو د پاکستان تحریک انصاف ګوند تصدیقنامه یا سرټیفیکیټ هم لری کړی دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اسرار لمومند د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان سپریم کورٹ حکومت امر کړی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچستانو خلاف له زوره کارولو ډډه وکړي. په سپریم کورٹ کې د جنوري په 3 د جبیلا د رکیو پر ضد یو درخواست اورېدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فایزي صاد د بلوچو احتجاج ته په اشاره وویل چې پر امن احتجاج د هر چا حق دی. هم پرون اسلام آباد کورٹ پولیس ته امر کړی چې په زوره د پلتوالو له پاڅولو ډډه وکړي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وایي د ترګرۍ پر ضد د دوی په بیانیه کې به بدلون ناراضي. محسن داوړ د جنوري په 3 له مشر سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له دې قبل پرې پرون برید شوی چې دوی په سیمه کې د مصنوعي جنګونو خلاف دي. البته نوموړی وایي په خلکو کې له جنګ د کرکې پیدا کولو لپاره به یې مبارزه روانه وي. یاد وي چې پرون د شمالی وزیرستان په تپی سیمه کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د محسن داوړ د گاډو پر قافله ډزو کې د دوی یو ملګری جوبل شوی دی. د پاکستان د بلوچستان وزارت وایي چې د افغان طالبان د حکومت چارواکو سره د امنیت په ګډون یو شمېر مسلو باندې خبرې کړي. وزارت د جنوري پر 3 په خپل خبر پاڼه کې همدومره لیکلي چې پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان وزیر جلیل عباس زیلانی او د افغان طالبانو د پلاوي ترمنځ په ملاقات کې پر امن، سیکورټي او نورو دوه اړخیزو مسلو خبرې وشوې. او په ایران کې پرون په 2014 کې لږ تر لږه 95 کسان وژل شوي او څه باندې 209 جوبل دي. تر دې دمه چا د یادو بریدونو ذمواري نه ده قبوله کړې. او آسټرالیا د پاکستان خلاف د دریم ټیسټ میچ د 2 ورځې تر ختمېدو پورې په خپل لومړي اننګز کې نن د 2 وکټو په تاوان 114 رنونه جوړ کړل. د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د دریم میچونو د سیریز اخیره میچ چې د جنوري په 3 پیل شو، پاکستان په خپل لومړي اننګز کې د ټولو بورډ پر سوځولو 312 رنونه جوړ کړل.
دا خبرونو لنډیز مو له اسرار له محمد باوریدو. تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځو. څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل، په ایران کې حکومت د پرونیو غبرګو چاودنو له کبله نن عمومي ویر اعلان کړی دی. په پرونی چاودنو کې لږ تر لږه 103 کسان وژل شوي او 209 زیات ژوبل دي. دا شمېرې ښایي بدلې شي. د نړۍ بیلابیلو مشرانو د دې پیښې په باب عکس العمل ښوولی دی. چاودنې د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د 3 تلین په مناسبت مراسم کې شوی وو. ایران دغه چاودنو د غچ اخیستو خبر هم کړی ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
په خبری آژانسونو کې په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې له پرونیو غبرګو چاودنو وروسته هرې خوا مړي او ټپیان پراته دي. د ایران په کرمان کې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د 3 تلین په مناسبت په مراسمو کې د چاودنو له کبله د ایران دولتي هیئت نن پنجشنبه په ټول ایران کې عمومي ویر اعلان کړی دی. د کرمان د ولی مرستیال تر دې پیښو وروسته دا پیښه یو تروریستي حمله وبلله او د ایران د کورونای چارو وزیر احمد وحیدی ورته د توطیه خطاب کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش دا حمله په سخت غندلې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د حمله د غندلو ترڅنګ په ویلامیه کې ویلي چې د ده په وینا د دغه پیښه عاملان به وپیژندل سي او مجازات کیږي به. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په ویلامیه کې د دې پیښې د سخت ځواب ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیر شپه په ویلامیه کې دا یو تروریستي عمل او د بشر ضد جنایت بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د دې پیښې له کبله د ایران له مشرتابه سره خواخوږي ښوولې ده. تکل سوی و چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پنجشنبه ترکیې ته سفر وکړي خو پرون یې دا سفر لغوه کړ. اروپایي ټولنې هم د ایران په کرمان کې پرونی چاودنې وغندلې او د دې ټولنې د بهرنی سیاست ویان په ویلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه د ایران له خلکو سره خپل پیوستون شي. د روسي رسنیو د راپورونو پر اساس د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې او د ایران له مشرتابه سره خپل خواخوږي ښوولې ده. د ایران د ځینو نورو چارواکو په څیر د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر هم د خواخوږي په یو پیغام کې اسرائیل د دې پیښې عامل بللی دی خو اسرائیل په دې باب څه نه دی ویلي. د ایران ایرینا خبری آژانس وی لومړی چاودنه د قاسم سلیمانی د خبر په 200 متری او بل په 1 کیلومتری کې سوې ده. دا پیښه داسې وخت کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او ایران یې په ملاتړ تورن دی شخړې روانې دي. قاسم سلیمانی په ایران کې د خپل وخت له پیاوړو څیرو و چې په سیمه کې د ایران د پالیسیو عمده طرح ګڼل کېدی. سلیمانی د 2006 کال د جنوري میاشتې پر درېیمه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د متحده ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. په 2006 کال کې د هغه د جنازې په مراسمو کې د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 65 کسان مړه سوي او تر 200 زیات نور ژوبل سوي وو. په بل تحول کې په لبنان کې د حماس سختریزې ډلې د یو مشر صالح ال عروري وژل کېدو غبرګونونه پارولي او په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ زیات کړی دی. ال عروري او د هغه ځینې ملګري د سې شنبې ماښام د لبنان په مرکز بیروت کې په ظاهره د اسرائیل په هوایي حمله کې ووژل سول. د ایران دفاع وزیر محمد رضا قرایی آشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح ال عروري وژل کېدل به عواقب ولري.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال اړیو ته تاسې غوږی تاسې کولی شئ د مشال اړیو ټولې خپرونې موږ په ویبپاڼه مشال اړیو .com او په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکي وایي له 50 ورځو راهیسې یې د خپل غوښتنو لپاره پرلت وهلې خو مسلې نه حل کیږي. دوی له افغانستان سره د انګور اډې پر لارې د ویزې او پاسپورټ بغیر د تګ راتګ غوښتنه کوي. دوی په سیمه کې امنیت، بجلی او د موبایل ټلیفون شبکه یا نیټورک، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت هم غواړي. بلخو انتظامی چارواکي وایي چې مسلې به ولله حل کړي او دارنګ په دې لړ کې مذاکرات هم پیل کړي دي. نور تفصیل د اشتاق مسید په دې رپورت کې ورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 50 ورځې راهیسې یې د ژوند بنیادی ضرورتونو غوښتنې د پوره یې احتجاجي درناک شی پلاتۍ وهلې دي خو حکومتي چارواکي د دوی غوښتنې منلې ته تیار نه دي. د ملي جمهوري ګوند د ضلع او د احتجاجي درنې یو مشر سید محمد په انګور اډا کښې د حکومتي چارواکیو سره د شوي مذاکرات حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
د انګور اډا سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او د احتجاجي درنې یو مشر ډاکټر محب وزیر ویایي چې د انګور اډا سرحدي دروازې نه پاکستان حکومت ته په رابینه روپۍ وردرېمي خو مقامي خلک یې د ژوند بنیادي ضرورتونو نه بې برخې سوتلې دي.
د انګور اډا احتجاجي درناک شه نوز د درې نورې مشرونو خبرې هم وروي.
د ضرورت زندگی نه محرومي، زموږ په علاقه کې تعلیم معیاري سیستم نشته،
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په باراکښې د ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر سره تماس ونیولې. هغوی وویل د انګور اډا احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې د سیمې اوسیدونکي تر هغې وخت پورې وو په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
مشال لوی تاسو غوږی دا پاکستان په سپریم کورٹ کې د ولسی څوکۍ لپاره د ټول عمری نااهلۍ خلاف د درخواستونو اوریدنه دوام لري. اټکل کیږي چې د سپریم کورٹ پریکړه به په دې حق لا هغه ابهام لري کړي چې په 2013 کال کې د سمیع الله بلوچ په مقدمه کې د سزا کولو او په الیکشن اکټ یا د انتخاباتي قانون کې د بدلون کولو نه پس رامنځته شوی و. سپریم کورٹ په 2013 کال کې د آئین 2 شپېته 1 F ماده لاندې سزا شوی سیاستوالان ټول عمر لپاره د پارلمان دا تک نه نه اهله ګرځولی وو. خو تیر حکومت په 2023 کال کې د جون په 26 نیټه په الیکشن اکټ کې بدلون وکړ او دغه موده 5 کاله وټاکله. خو په دې اړه اوس هم ابهام موجود دی. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورٹ او کسیزه بینچ ته هغه درخواستونو اوریدنه کوي چې د اولسي چوکۍ لپاره ټول عمری نه اهلی خلاف ورکړل شوي دي. د بینچ مشر چیف جسټس قاضي فیض عیسی کوي. په بینچ کې جسټس سعید منصور علی شاه، جسټس یحیی اپریدی، جسټس امین الدین خان، جسټس جمال مندوخیل، جسټس محمد علی مظہر او جسټس مسرت هلالی شامل دي. د سپریم کورٹ په پریکړه سره به دا واضح شي چې د آئین د 2 شپېته 1 F ماده لاندې سزا شوي کسان 15 کاله پس ته پارلمان غړي جوړېدای شي که نه. سپریم کورٹ په 2013 کال کې په یوه پریکړه کې ویلو چې د آئین د یادې ماده لاندې هغه کس چې صادق او امین نه وي ټول عمري د پارلمان دپاره نه اهل دی. خو تیر حکومت په کال 2023 کې د جون په 26 نیټه د انتخاباتو په قانون کې بدلون کولو سره دا موده 15 کاله وټاکله. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان استحکام پارټۍ مشر جنگیر ترین او پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان هم د یادې مادې لاندې سزا شوي وو. د مقدمې د لومړۍ اوریدنې په مهال د ججانو خبرو او تبصرو په اړه د یو سوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال ریډیو ته وویل
ابھی تو ابتدائی ہیرنگ ہوئی ہے لیکن جو چیزیں
اس کو لمڑے اور دینے شوے دا حکم خبر چما کے تراغ لینو دس اخکاری سے ٹول عمری نہ اہل حکومت سورہ چے نواز شریف او جنگل ترین پسرن رضوان دا واخا لریش پا انتخابات تو پر دوی نمزدائی کا غزونا منظور شوی دی ولک ابہم دار چ دوی دا آئین دا دوش پتم مدے لاند نے اہل گرد ول شوی دی بیا پر الیکشن ایکٹ کے ترمیم مشو دا اہل مدا 15 کلاش پا خدا خبر ہم کی کہ الیکشن ایکٹ دا آئین نہ بالا نہ
الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے سپریم نہیں ہے.
اسلام آباد کے عدالتی رپورٹنگ یو بل مہر نصر اقبال وچ دا ابہام ډیر زر ختم دن کے دے او در روان انتخابات نو وړاندې په هر څه صفا شي. د پدې حق مشال لري ته ویل
جو سمیع الله بلوچ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ
سمیع الله بلوچ پر مقدمہ کہ سپریم کورٹ ویل تے پارلیمان کو مغڑ دروغ ہوئی یا درغلی ہو کہ خواب بٹول عمری نہ اہل ہوئی اور انتخابات کو برخہ نہ اخلی کو الیکشن ایکٹ وچ دا نہ اہلی صرف 15 کلا دا دلتا ابہام دے د دې ابهام د ریکارډ لپاره دغه مقدمه روانه ده. چیف جسټس صاحب صفا ویلي دي چې تر 11 جنوري پر دا فیصله کوي.
کلیئر کر دیا ہے کہ ہمیں 11 جنوری تک یہ معاملہ ختم کرنا ہے.
پا کوئٹہ کے قانون پوہ ہمائن کسی ایڈوکیٹ وئی چی نواز شریف تا سزا دا اسٹیبلشمنٹ پخوا خبر کل شوی وا، خو اوس سپریم کورٹ آزاد دے او ډیر امکان دے چی پخوانی فیصلہ بدل کری. دا د مشال رډیو پختنه داسې جواب کړه،
دا کوم چې د ټول عمرې نایلی و کنه دا پاین کې نه ولیکره، کچیر دا د آئین جوړونکو خلکو منشا دا وای یا نیت یا اراده دا وای، نو بیا به دا الته واضح لیکلی وای پکشي کې، چونکې تاسو ته معلومه ده سپریم کورټ څنګه فیصله کولې او باجوا ډاکټراین کې روان هغه ټایم فیض حمید دوی څه کول او عدالتونه څومره انفلوئنسډ نو د نواز شریف خلاف دا فیصله کول پکار وکنه، دوی بیا دا د ځانه څخه خپل دا تشریح وکړه چې دا بس د ټول عمر لپاره نایل دی.
په دویم جنوري د مقدمه د وردنې په مهال چیف جسټس قاضي فیض عیسی اول چې د صادق او امین توري د پیغمبر اسلام نه علاوه بل چاته نه شکاره دی. دا هم اول چې دا ماده په عین کې یو پوځي امیر جنرال زیول حق شامله کړې وه چې په خپله صادق او امین نه و. په پاکستان کې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکل شوې ده او امیدواران د نامزدګۍ لپاره کاغذونه جمع کوي. د سپریم کورټ د پریکړې نه پس په ډاګه شي چې کوم کوم نه اهل شوي سیاستدانان په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. په سپریم کورټ کې نن په 14 جنوري هم د یاد مقدمې اورېدنه دوام لري. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ته تاسې غوږی. په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوري ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو څیړنیز ادارې پلډاټ په هیواد کې د جمهوریت د معیار په اړه 2023 کال راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی پاکستان کې د نگران حکومت د اوږدې مودې واکمنۍ د آئین او جمهوریت د روح منافی ده. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د دې هیواد اړوند ادارې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره هلې ځلې نه کوي. البته د پاکستان انتخاباتي کمیشن، نگران وزیر اعظم او نورو چارواکو په وار وار ویلي چې په هیواد کې موجوده حکومت د آئین مطابق دی او انتخابات په ټاکل شوي د فروری پر 8 نیټه کیږي. نور تفصیل شبیر مجان راکوي.
پیلډیټ خپل رپورټ کې لیکي چې کال 2023 کې په عدالتونو کې د قانوني جنگ ګټلو وروسته هم ټاکنې په آئینی مدت نوي ورځو کې دننه ونه شوې. د دې علاوه پخوانی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم په سیاسي معاملاتو کې د ادارې لاسوهنې خبرې کړې او هیواد راتلونکو ټاکنو په لور داسې حالاتو کې روان دي چې شفافو او رڼو ټاکنو لپاره څه خاص ګامونه نه دي پورته شوي. دوی وایي خاص سیاسي ګوند او سیاسي مشرانو لپاره اسانتیاوي ولې لپاره راتلونکو ټاکنو کې د اوس نه مشکلات پیدا کولی شي. په سر خار اسلام آباد کې شنونکي او خبریال عبدالهادي مایار وایي چې د پاکستان دا وړومبی ځل نه دی چې ټاکنو وړاندې داسې کیږي. دوی زیاتوي باید ملکي آزادې او رڼې ټاکنې وشي او دې لپاره پکار ده چې اسټابلیشمنت سیاست کې لاسوهنې نه ډډه وکړي.
په حکومت او الیکشن کمیشن چې پیل ډیټ کمی نیوکې کړي دي په دې کې هیڅ شک نشته. خدا کار په پاکستان کې په وړومبی ځل نه کیږي. کله چې په کال 2013 کې تحریک انصاف په اقتدار کې راوستي کېده نو دا ټول زیاتی د هغه مخالفینو سره کېدل او ټول سہولتونه عمران خان او د هغه پارټۍ لا ورکړي کېدل. بهرحال دا جمهوریت نه بلکې کنټرولډ ډیموکراسي دا او پکار دا چې صحیح مانو کې جمهوریت راوستل شي. خدا به حل کیږي چې فوج په سیاست کې خپل مداخلت بیخي بند کړي.
د پاکستان تحریک انصاف سینئر نائب صدر ساجد مومن مشال لیډو ته د جنوري په 14 وویل چې د پلډیټ رپورټ همغه سوای چې کوم د دوی د ګوند نظر دی.
تاسو ګورې څومره پکړ د کړو کاغذونه اخیستلو څومره په غټه پیمانه باندې نه اهلی. موږ ار ډیسټریکټ کې موږ د کنونشنز د فار اپلیکیشنز ورکړي دي. درې سلو اپلیکیشنز موږ ورکړو د سپانو وروزي مخکې ورکو او موږ ته اجازه نه ملويږي. د غرنګ نورو پاټو ته کولم کله اجازه ته باقی د حکومت مشینری ده هغه مکمل د حکومت چې کوم وسایل دي هغه به دریغه استعمالي فری فور ریګینګ چې کوم دی هغه شروع دی. زما په نظر باندې دا به دومره یو متنازع الیکشن وي چې دا به د پاکستان په تاریخ کې نه وي.
خو بیا جمعیت علما اسلام فیډلی صوبایي ویان عبدالجلی جان دریج دری چی 2018 کے ہم دا سے حالات ہو هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف په حق کې وو او د نورو سیاسي ګوندونو خلاف خو بیا هم ټولو سیاسي ګوندونو له یو شان موقع یا لیول پلینګ فیلډ دی غواړي
دا پل ډیټ دیو ته 2018 الیکشن نه دی کې اټم سال ټول خلک قومي اسمبلی نه او صوبائی اسمبلی نه بار کو دا خو الیکشن کمیشن یا آر او چې کم فیصله کوي هغه د 9 مئی واقعات او تناظر کې فیصله کوي کنه خو بهر حال مو خو ټولو ته یکسان موقع حق یو ټروز ملو شي مو
جانبدار عہدے بند کے دو باوجود ہم دا پاکستان تحریک انصاف ایجنڈے مخبرولان دے بھوتلی او یا جانبدار رویی اخبال کردے دا دا پاکستان نگران حکومت او بیا دا ٹاکنو مرکزی کمیشن وار پوار دا خبرہ تکرہ کردے چی دا دوی غرص حیوات کے دا آئین او قانون مطابق آزادانا او شفاف ٹاکنے کول دی او یا گون یا کس ہم دا دوی پا هدف ندی او سچ کی گی دا قانون مطابق او اڑوندہ اداری یا کبی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې مودې 15,015 شپېته 2,110 مشال اډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي پاتی یا دو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي
مشال لیدو تاسو غوږی د سوات په منګور پریس کلب کې یو غیر سرکاري ادارې لخوا جوړ شوی سیمینار پر مهال د انتخاباتي امیدوارانو غوښتنه شوې چې د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاقو مطابق خپل انتخاباتي کمپاینونه وچلوي دوی وای پر امنه او شفاف انتخابات هله ممکن دي چې د الیکشن کمیشن لخوا په جوړ کړل شو ضابطه اخلاقو عمل وشي بلخوا سیاستوالان وای چې په انتخاباتو کې ګډوډي هله جوړیږي چې ادارې د انتخاباتو پر مهال یو خاص پارټۍ طرفداري وکړي نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو
سوات پریس کلب منګور کې د ځای غیر سرکاري ټولنې کاروان لخوا د پاپین نومې ادارې سره په مرسته ملک کې شفاف او آزادانه ټاکنو په اړه سیمینار کې وویل شول چې د پاکستان قانون تر مخه هر هغه وګړی چې د 30 کال وي قانوني دستاویزات وسره وي ټاکنو کې خپله رای ورکړي د یادې ادارې سره د پروګرام افیسر په څوکۍ کارکوونکي سومیرا وای چې دوی د ملکن ډیویژن په شمول 11 ضلعو کې ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته د پوهنې راوستو سیمینارونه کوي او مقصد یې په ملک کې پرامنه ټاکنې
کم چې زمون سره زنانه دي نارینه دي زمون چې کم ترانسجنډر دي کم چې معذور افراد دي د دې ټولو شرکت وشي او د دې ټولو رائے اظهار وشي او دا په هغه صورت کې کیږي چې کله دا پر امن نه وي د الیکشن کمیشن چې کم کوډ اف کنډکټ دي دا په هغه سره په بنیاد باندې او په منصفانه باندې وشي
د دې ټولو نه سوات بشر جمال شاه وای چې دوی په دغه لړ کې د الیکشن کمیشن ضابطه اخلاق پاړه وضاحتي سیمینارونه کوي لټریچر خپروي ځکه چې الیکشن کمیشن چې کوم ضابطه اخلاق جوړ کړي که په هغه عمل وکړی شي نو ټاکنو کې به څه مشکل نه جوړیږي
په جلسې په جلسونو کې د کانډیډیټ په باره کې د ملک په باره کې د ریاستي ادارو په باره کې چې داسې خبرې ونه کړی شي داسې تقریرونه ونه کړی شي چې د هغې نه جنگ جګړې د هغې په امن باندې د هغې غټ اثرات پرېوځيږي نو موږ دا غواړو چې دا انتخابات چې دي کنه د قومي اسمبلۍ امیدوار په حیثیت د قومي اسمبلۍ امیدوار کوډ اف کنډکټ دي ضابطه اخلاق دي هغه ضابطه اخلاق دي په خپل ورکرانه باندې خپل پارٹی پہ ممبران باندھی لاگو کی اور دادی آگو کو گن تو رسائی کو آگا الیکشن ایجنٹ ہے کو آگا پولنگ ڈے ایجنٹ ہے داغے دبانا دا پر امن انتخابات
د سوات پخوانی صوبائی اسمبلی ممبر محمد امین چې سو واری ټاکنو کې برخه اغستی اوس هم د صوبائی اسمبلی لپاره امیدوار دی. وایي چې زیاتره امیدواران د قانون او ضابطه اخلاق نه خبر دي. دوی په جلسو او غونډو کې خپل منشور ورسته وړاندې کوي. او ټاکنو دوران یا تیارو کې ها وخت نه امنی او اړې ګړې جوړ شي کله چې حکومتي انتظامیه یا الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو سره په فرق سلوک کوي.
اصل کې اشتعال هم د دې نه جوړیږي چې کله یو سړی سره زیاتې کېږي کله یو سړی چې دی نو هغه یو شانتی لیول پلینگ فیلڈ نہ محسوس ہے نو لازمی خبر ہے داغی سر دا کارکنانوں کے اشتعال پیدا کی گئی نو کدی ٹول شزنوں مانے الگ شانتی انتظامیہ چکو ساتھی پلا غیر جانب داری شو کی اور ٹول امیدواران تو پیو نظر بانی ہو گوری اور ٹول امیدوارانو جو سیاسی ورکر پہ حیثیت سیاسی کارکن پہ حیثیت جو سیاسی پروسیس پہ حیثیت مانے آگے دا شے اگوری چې بای دا ټو خلق د عزت قابل دي دا ټو خلق چې د الیکشن ته ولاړ دي د الیکشن پروسس کې ساخلی دا به مونږ ډیسکرج کوو نه بلکې دا مونږ انکرج کوو ځکه دا جمهوریت پروسس ته
دیادی داری غړی وای چې د ټاکنو اداره الیکشن کمیشن یو با اختیار اداره ده او چې کله هم ټاکنو کې د سیاسي پارټۍ یا سیاستوال سره امتیازي سلوک یا د قانون سرغړونه کیږي الیکشن کمیشن ته دی رپورت ورکړي. دغه رنګه دوی هم د پاکستان 2 شپږ شپېته حلقو لپاره هر حلقه کې یو څارونکی برتی کړي او هغه هم الیکشن کمیشن ته نیغ په نیغه د ناقانون عمل رپورت هم په هغه وخت ورکوي چې وروسته پې الیکشن کمیشن نوټس اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خبر کا ہر جیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سرو سی لخبری نڑی سر پاتشی.
مشالو دیتا سی غوگی دا روانی خبری گڑی اخری رپورٹ پلور ساسی بام را گرزو من. دا افغانستان په خوص ولایت کې د خصوصي لسیوز د ښوونکي او مدیران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او موسسې دي د حکومتي ښوونځیو په شان د خصوصي ښوونځیو سره هم مرسته وکړي. دوی له اړوند ادارو دا هم غواړي چې فارغو زده کوونکو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. په خوست کې په دې وروستو کلونو کې د خصوصي ښوونځیو شمیر په ډېرو دی. اوس مهال یې شمیر 101 ته لوړ شوی دی. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې اورو.
په خوست کې د خصوصي لیسو مسؤلین او زده کوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي ښوونځیو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت کې چې علم او زده کړو پرمختیا کړې اړوندو ادارو ته باید دي چې د 12مو ټولګیو فارغانو ته د لوړو زده کړو فرصتونه ډېر کړي تر څو افغانان هم نورې نړۍ سره د زده کړو له پلوه اوږه په اوږه مساوي کړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12م ټولګي فارغ شامزار مشال راډیو ته ویل
مونږ په راتلونکي کې غواړو چې د خپلې خیندې د پاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو په بریالیتوب سره پای ته ورسو غواړو چې په دې زده کړو اکتفا ونه کړو. غواړو لوړ زده کړې وکړو، غواړو تر لوړو هدفونو ورسېږو.
د 12مو ټولګیو فارغان وایي کچېرې د ښوونځیو مسؤلین او ادارې وکولی شي ورکړل شوی تدریسي نصاب په ښه ډول ټولګیو کې پلی کړي، زده کوونکي به لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډېرې ستونزې ونه لري. د 12م ټولګي یو بل فارغ محمد عامر وایي
موږ په ډېر ښه کیفیت سره زده کړې ترسره کړې دي او انشاءالله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او همداشان پوهنتون کې انشاءالله ښه راستړلنې به ولرو.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي کچېرې د یادو ښوونځیو د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات زدکړیزو توکو په برابرولو او د ظرفیت لوړونې په برنامو کې خصوصي سکتور ته هم پام وکړي، دا بهیر به نور هم چټک او اغیزمن شي. د الازهر خصوصي ښوونځي امر محمد راز وحدت ویل
مقصود جوازونه درو چې غیر د جملې څخه یو د تجارت او صنایع جواز دی، د معارف جواز دی، او دریم جواز موږ د پر اغا د شرولې جواز دی وستون زده. دوهم د مالیاتو دایمي معافیت دی، موږ ته مالیات د زیات دی، او دریم د معارف جواز باید د پانتون په سر د ایمیش
یاد دیوی. د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې دا مهال 101 خصوصي ښوونځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 850 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي خوانځي خوریز بهیر د 1928 تنه خون کله خوا پر مخ بیول کیږي چې لدی جمله 15 او یا تنه خزینه خون کیدی.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.